السلام علیکم ستړي مشي د مشال ریډیو خبرونه اوري په پښتونخوا کې د ماسپخین یو بجه شو د یو نه تر دوه بجو د خبرونه کې ز منو شاستا سکور بایم چې پکې بدلته یو شمیر د قبایلی سیمو خیبر پښتونخوا پاکستان او افغانستان ریپورتونه وړاندې کوو په دویم نیمای کې درته د مشال ریډیو مجله هم لرو ورځ چې په سر کې د دې سات خبرونه واورو زموږ همکار مجید بابر وړاندې کوي
ستړي مشي رومبه د مشال د خبرونو سرټکی د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس د ترانسپورت په مد کې نوې صوبایي ټیکسونه رد کړي. امریکا وایي افغانستان سره به هر کال په پوځي برخه کې درې ارب ډالر مرسته کوي. د ایران حکومت داوه کوي چې لس تنه سنی وسلوال یې نیولي دي. اوس د مشال د خبرونو تفصیل. د خیبر پښتونخوا چمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکې نوې صوبایي ټیکس به تجاران مجبور کړي چې دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د دې ادارې مشر عبدالفقار خان نن مشال ریډیو ته وویل چې دوی وار د مخه دغه ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه د خیبر پښتونخوا د حکومت دا فیصله نه مني.
ما معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ نه هغه پربونو کې دي، نو دا ټیکس بیا په کوړونو کې دي او که دغه شانت معاشي سختیانه په خلکو باندې رااله، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړ شي چې خپل انویسټمنت دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو اکسټراشن آفیشلی اکسټراشن دی چې کوم دادی کې لګیا.
خود خیبر پختونخوا د خزانه وزیر مظفر سید مشال لیلو سره خبرو کې ټینګار کړی چې دا ټیکس ضروری دی. هغه وایي چې په دې اړه به د سوداګرو سره خبرې اترې کوي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سخ کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. چارواکي وایي دا کال خوښه سلور ډیر تر زده کوونکو په میټرک امتحان کې بریا ترلاسه کړي چې بکه هغه شلو ته انعامونه ورکړل شول چې تر ټولو ډیر نمبر یې اخیستي دي. دغه تل زده کوونکو او استادانو له حکومت او میندو پلرونو څخه وغوښتل چې د پښتنو د ستونزو د حل لپاره دې پر تعلیم ډیره توجه وکړي. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندی هیوادونه دی په سیمه کې د نااعلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. نوموړي پرون کابل کې د سړک جوړولو د دریو پروژو پر مهال خبریالانو ته وویل چې یو بام نه افغانستان کولای شي د خپلو ګوندیانو لپاره مرکزی آسیا ته د یو پل په توګه کار وکړي او د سیمې په تجارت او اقتصاد کې رول ولوبوي. یاد دي وی چې افغان چارواکي پر پاکستان تور لګوي چې افغانستان کې یې نااعلان شوې جګړه روانه کړي، خو اسلام آباد بیا دا تورونه ردوي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به هر کال درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن پرون سه‌شنبه څرګنده کړه چې دا مرستې به له 2013 تر 2020 میلادي کاله د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. رویټر خبر ایجنس وایي ریچرډ وولسن څرګنده کړې چې د امریکا حکومت به له کانګرس وغواړي چې په همدې موده کې له افغانستان سره اقتصادي مرستو ته هم د کال یو ارب ډالر ځانګړي کړي. د یونان پولیس وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یې و تن افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لاره کې اټلي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنګي ځوانان چې عمرونه یې د 15 او 18 کلونو ترمنځ دي د یونان میسلونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاسته ورغلي دي. د یونان پولیس وایي چې د لارې چلوونکي د ډوډۍ خوړلو لپاره خپل موټر د سربیا سرحد ته نږدې ودرولې کله چې دې هلکانو د لارې په یخچال کې نارې پیل کړې او پولیس خبر شو. ایران وایي چې لس تنه سنی وسلوال نیولي چې په دې هیواد کې یې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو صوبو کې نیول شوي دي. الوی په تهران کې خبري غونډې ته وویل چې د ترهګرو د ډلې پر داسې سیمو چې له خلکو ډکې وي د بمي چاودنو او ځانمرګي حملو پلان درلودو. الوی څرګنده کړه چې 100 کیلوګرامه چاودیدونکي مواد یې نیولي او ایران ته یې د لږ تر لږه 1000 کیلوګرامه چاودیدونکو موادو د استولو پلان شن کړی دی. د ایران د ملي امنیت شورا مشر علي شمخاني د اونۍ په پیل کې د داسې وسلوالو د نیولو خبر ورکړی و چې د اسلامي دولت له وسلوالې ډلې داعش سره خواخوږي لري او د ترهګریزو حملو د ترسره کولو لپاره ورغلي و. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجا ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویان کریستوفر ګارور دا څرګندونې د فلوجا ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروستی دعوی ردوي. د کریستوفر ګارور تېر ورځ وویل چې د فلوجا ښار درېیمه برخه له وسلوالو پاکه شوې ده. د عراق پوځ د تېرې جمعې په ورځ اعلان وکړ چې په فلوجا کې حکومتي ودانۍ بیرته نیولې دي. د عراق وزیر اعظم حیدر العبادی اعلان وکړ چې د فلوجا ښار زیاته برخه نیول شوې او په لنډ وخت کې به د داعش ټول وسلوال له دې ښاره وویستل شي. خو د داعش وسلوالو د فلوجا ښار په شمالي څنډو کې خپې ټینګې کړي او مزاحمت کوي. د امریکا په سینټ کې د دواړو ګوندونو د استازو ګډې ډلې په نوي پریکړه لیک کې د روس غیر مسلکي او خطرناک پوځي حرکتونه غندلې دي. دا پریکړه لیک چې د ریپبلیکن ګوند سینټر ډیوډ پوردو وړاندې کړی په بالتیک سمندرګي کې د روس د جنگي الوتکو او د امریکا د بحري ځواکونو د الوتکو او بیړو ترمنځ وروستو نږدې حرکتونو ته اشاره کړې او خطرناکې بللې دي. د روان کال په اپریل میاشت کې د روس جنگي الوتکو او هیلیکاپټرو په بالتیک سمندرګي کې د امریکایي ځواکونو د میزایلو ضد یوې بیړۍ ته ډېر نږدې پروازونه وکړل. پر دې پریکړه لیک به چې سینټ ته ورته وړاندې کېدو مخکې باید د کمیټې ټول غړي رایه ورکړي. د امریکا د سمندري ځواکونو د فعالیت په وړاندې د روس د وروستۍ غیر مسلکي او خطرناک چلند غندنه کړې ده. پریکړه لیک پر غږ کوي چې له داسې تحریک عامې د فعالیتونو چې امریکایي ځواکونو او د هغوی ملګرو ته خطر پېښوي باید لاس واخلي. او وروستۍ خبر دا چې د فرانس د موټرو کمپنۍ پیژو سترون د ایران د موټرو جوړولو له شرکت خودرو سره په ایران کې د موټرو جوړولو لپاره د ګډ کار موافقه لاسلیک کړه. پر دې ګډه پروژه به چې پرون یې سند په تهران کې لاسلیک شو د دواړو هیوادونو لخوا په 5 کلونو کې لږ تر لږه 4.5 میلیونه ډالر سرمایه کاري وشي چې ګټه او نقصان به نیم په نیمه وي. د مشال د خبرونو پای او به تاسو د موسم حال او د کرن شوبې رابعه اکرم خان نه واوري.
نن د کرنسی مارکیټ نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.30 روپیه اخیستل کیږي او په 1.50 روپیه خرڅول کیږي. یو یورو په 1.48 روپیه او په 1.19 روپیه. یو پاونډ په 1.35 روپیه او په 1.45 روپیه. یو درهم په 28 روپیه اخیستل کیږي او په 28 روپیه خرڅول کیږي. یو ریال په 19 روپیه 80 پیسې او په 28 روپیه. یو افغانۍ په 1.52 روپیه او په 1.05 روپیه. او په یو پاکستانی روپیه 280 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي او په یو پاکستانی روپیه 220 ایرانی ریالونه خرڅول کیږي. د موسمیاتو د محکمې په وینا چې سبا به پېښور بنو او کوټه کې خال وریځې وي. پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 30 او 28، بنو کې 30 او یو کم دیش، او په کوټه کې 30 او 40 وي.
د مشال ریډیو خبرونه اورئ چې پکې مو د دې سات خبرونه د نن ورځې د کرنسي او بای او موسم حال واوریده. په دې غړی کې مدرلا د غری پټونه شامل کړی دي. د خیبر پختونخوا سوداګر د صوبایي حکومت لخوا لګول شوی د سړکونو د استعمال نوې ټیکس نه مانی. 200
ظالمانه ټیکس دی او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو. دا ټیکس چې دی آلریډي سند حکومت لا موږ ورکو. موږ به الټیمیټلی سړک ته هم وځو. آخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته هم وځو.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې مشر د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې کوي. افغان کډوال دا وخت په پاکستان کې کوم قانوني مشکلات لري؟ د یادې ادارې ویاند دنیا اسلم خان وایي
جون دیشم د پی او آر کارډ ویلیډیټی ختمی دي. قدروسه پوری د پاکستان حکومت خپل نوی لاهې عمل اعلان نه دی کړی.
د خیبر پختونخوا په تعلیمي بورډونو کې د لسم جمعات د نتیجو حال درکو. په یو بل ریپورت کې به واورئ چې په افغانستان او پاکستان کې ځوانان څه ډول ټولنیز رسنۍ یا سوشل میډیا د سولې لپاره استعمالولی شي. نور ریپورټونه هم لرو او د دې غړی په دویمه نیمایي کې به د مشال ریډیو وی مجله کې نن د نور ډیر ستر څنګه د سندرغاړي ستاره یونس خبرې او سندرې واورئ.
یا ممنا کیا رضا شا مرور را پخلا شا مرور را پخلا شا.
دے ہر ساورے دول پارا دا مشال ریڈیو سرو سے د مشال ریډیو نه ساته خبرونه دي چې تاسو یې د ریډیو نه علاوه د انټرنیټ د لارې په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی شئ. راځو د دې غړې اولنۍ موضوع ته. لکه څنګه چې مو په خبرونه کې هم واوریدل، د خیبر پښتونخوا چیمبر آف کامرس یا د سوداګرو خونه وایي د حکومت لخوا د سړکونو د استعمال هغه نوی ټیکس ورته د منلو وړ نه دی چې نوی په سوداګرو ولګول شو. د دې ادارې مشر ذوالفقار علي خان زیاتوي چې پښتانه سوداګر اکثره وخت د کراچۍ له بندره سامان راوړي او د سړکونو د استعمال ټیکس سند صوبې ته ورکوي، نو ځکه په کار دی چې له دوی بل ټیکس وانه خستل شي. په دې اړه د دوی نور ګیلې او د خیبر پښتونخوا د حکومت موقف هم د غلام قوس په دې ریپورت کې اورو.
د پښتونخوا چیمبر اف کامرس اینڈ انڈسٹریز مشر ذوالفقار علی خان دې لړکی مشال ریډیو ته وویل چې د سړکونو جوړولو لپاره دوی د وړاندینه دا ټیکس د سین صوبې ته ورکوي او په دویم ځل د پښتونخوا صوبې ته دوی دا ټیکس نشي ورکولی.
انفراسټرکچر ډیولپمنٹ سیس په نوم باندې ظالمانه ټیکس دی او موږ دا ټیکس په یو سره تم نه قبلو. انډسٹریلز د پاره چې کوم را مټیریل امپورټ کوي د بار ملکونو نه، دا یو ډېر نامناسب ټیکس ولګولو. دا ټیکس چې دی آلریډي سندھ حکومت لا موږ ورکو، موږ به الټیمیټلی سړک ته به هم وځو، آخر کې موږ د دې خلاف عدالت ته به هم ځو، خو په یو صورت باندې موږ دا ټیکس منظورو نه. یا خو بیا موږ د سندھ روډونه جوړو او یا به د پښتونخوا روډونه جوړو. نو که د سندھ روډونه نه دې موږ خلاص کی، د پښتونخوا روډ جوړولو لپاره موږ تیار یو.
د تاجرانو او صنعتکارانو د خونې مشر ذوالفقار علي زیاته کړه چې وړاندې نه د خراب امنیتي صورتحال له وجې د دې صوبې ډېر صنعتکاران او سوداګر نورو صوبو ته کډه شوي دي او د نوي مالیې سره به د پښتونخوا نور صنعتکاران هم نورو صوبو ته په تلو مجبور شي.
په نوم باندې خو یو پرسنټ دی، معلومه چې دلته کې سالانه امپورټ دي، هغه په اربونو کې دي. نو دا ټیکس بیا په کروڑونو کې دی او که دغه شانت معاشي سختیانې په خلکو باندې رالی، نو دا به فردر یو خلکو لپاره به لاره جوړه شي چې خپل انویسټمنټ دې صوبې نه وباسي او د ملک نور حصو ته لاړ شي. دا خو ټیکس نه دی، دا خو بیا یو ایکسټراشن، آفیشلی ایکسټراشن دی چې کوم دادی کې لګیا دي. زه اول بیا په سند کې ټیکس ورکوم، ځکه چې سمندر خولته دی او بیا زما خپل صوبه به مانا 1% اخلي. زه خپل کراچی کې به دفتر کول وکم او موږ به بیا ملته کې هم د سند په نوم به دا مال واغواړو. نو چې هلته راشي موږ به الریډي دا ټیکس هلته به پې کوو، بیا بدلته موږ نه پې کوو.
د صنعتکارانو د دې اندېښنو په لړ کې د خزانه صوبایي وزیر مظفر سید مشاد ریډیو ته وویل چې صوبایي حکومت به د تاجرانو او صنعتکارانو سره مشاورت کوي او پښتونخوا صوبې ته د صنعتکارانو راوستلو لپاره به ګامونه پورته کوي.
کوم روډز دي او کوم هغه موږ استعمالو هم چې یو څه استعمال کې راځي، نو دغه به بیا ریهبیلیټیشن هم پکار دي، هغه به ریپیر کول هم پکار دي. زما په خیال باندې چې دا دومره ډیر مشکل هم نه دی او کوم ورونو چې نه مني موږ به دغه سره خبرې وکړو ان شاء الله.
په د سوداګرو او صنعتکارانو د خونی مشر ذوالفقار علی خان وایي حکومت دا ټیکس د وړاندینه عملی کړی دی او د پښتونخوا تاجران او صنعتکاران دا ټیکس یو سرکاري قلنګ ګڼي او په ضد به احتجاجي تحریک چلوي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه پلندو سپو 2013 پنزل لزرا 3 پنزل لزرا 5 او د انټرنیټ للاری په مشال ریډیو ڈاٹ کام باندې صفا اوریدلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غواګی. د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې یونیسیار مشر نن او سبا د پاکستانی چارواکو سره د افغان کډوالو په اړه خبرې اترې کوي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې پاکستان کې په افغان کډوالو فشار زیات شوی دی. ملګرو ملتونو غوښتنه کړې چې د رجسټرډ افغان کډوالو د استوګنې موده تر 2018 کال پورې وغځول شي. اسلام آباد کې د یادې ادارې ویاندې دنیا اسلم خان پرون مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې بدامنی د دې سبب شوی چې پاکستان میشت افغان کډوال خپل سیمو ته زر لاړ نشي. احمد الله پاړه نور حال راکوي.
د یو این ایچ سی آر په پاکستان کې ویان دی دنیا اسلم خان مشال ریډیو ته وویل چې افغانستان کې یو خود امنیت وضع دومره ښه نه ده او بل دا چې حکومت په فوري توګه نشي کولی چې په دومره زیات شمیر کې د کډوالو لپاره د اوسېدو زمینه برابره کړي، نو باید د پاکستان حکومت د راجستر کډوالو د اوسېدو موده د 2019 کال تر اخیره وغځوي. د نوموړي په وینا چې تر دې دمه ورته څه معلومات نشته چې د پاکستان وفاقي کابینه به د راجستر کډوالو ته ورکړل شوو کارډونو موده څه وخت وغځوي.
د پاکستان سی کوم نوې سټریټجی هغه دروسه د پاکستان د کابینه منظوري په انتظار ده. جون دیشم د پی او آر کارت ویلیډیټی ختمي زی خو دروسه پوری د پاکستان حکومت خپل نوې لاهې عمل اعلان نه دی کړی، نه د سټریټجی په حوالہ سره، نه د یو بل شارټ یا لانګ ټرم ایکستنشن په حوالہ سره. نو موږ انتظار کوو چې نن فلیپو ګرانډي چې کوم زموږ های کمشنر دی هغه پاکستان ته روان دي او دا هغه چې کوم د پاکستاني افیشل سره میټینګ دی هغه کې به دا ایشو هغه یقینا ډیسکس کړي.
کردا چې د راجستر افغان کډوالو په پاکستان کې د پاتې کېدو موده د تیر کال دسمبر میاشتې په 1 نیټه پوره شوې وه، خو وزیر اعظم نواز شریف دا موده د روانې میاشتې 1 نیټې پورې وغځوله. په اسلام آباد کې د افغانستان په سفارتخانه کې د کډوالو د چارو مرستیال مشر ذبیح الله مشال ریډیو ته وویل چې په دې معامله دوی هم د پاکستان د سفران وزارت سره په تماس کې دي، خو تر اوسه ورته د وزارت لخوا څه نه دی ویل شوي.
بلوچ کوم سفر چې کابل ته کړه او هغه کې خپل دی وعده کړی چې موږ ته دوه کال د 2019 پورې به دا ایکسټند کیږي، خو تر اوسه پورې دا هغه نه صرف دی ته یوازې شپږ میاشتې مهلت ورکړ شو چې هغه هم لاس دی د 30 جون دی. نو اوس موږ څو د هغه تمل وګ چې تاسو ویل چې موږ دا فیصله کابینټ ته پاتې دا تر اوسه پورې کابینټ اپروول نه دی ورکړ. نو موږ اوس هم د هغه په تمه یو چې آیا کابینټ نه کینی نو د دې د فیوچر بس دی. نو تر اوسه پورې موږ ته هیڅ د دې د لخوانه
مشال ریډیو چکل د افغان ماجرینو لپاره د پاکستان چیف کمشنر ډاکټر عمران زیب سره تماس ونیولو، نو نوموړي فقط دومره وویل چې د پی او آر کارډونو موده غځولو لپاره یې وزیر اعظم هاوس ته درخواست لیږلې ده، خو وزیر اعظم د ملک نه بهر دی او د هغې ملک ته راستنېدو وروسته به څه فیصله کولی شي. یاد دې وي چې د راتلونکې میاشتې په 19 نیټه به په اسلام آباد کې د درې اړخیز کمیشن یوه غونډه کیږي چې پکې به د پاکستان د سفران وزارت چارواکو نه علاوه د افغانستان د ماجرینو وزیر او د یو این ایچ سی آر چارواکي هم ګډون کوي. دا دې هم یادوي چې په پاکستان کې دا مهال د 15 لکو څخه زیات راجستر او قریبا هم دغه عمره غیر راجستر کډوال ژوند کوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونی سے خبرونه
سمون په ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلی شي.
د مشال ریډیو خبرونه اوري. د خیبر پختونخوا صوبې په بیلابیلو بورډونو کې پرون د لسم جمعات کلنی امتحان نتیجې اعلان شوې دي. د بنو بورډ چارواکي وای چې د دوی په بورډ کې د 1500 نه زیات طالب علمان کامیاب شوې دي. د لړکی پرون یو غونډه هم شوې وه په بنو کې او په دغه بورډ کې پکې اول نمبر راتلونکي 40 لکانو جنکو ته انعامونه ورکړل شوې دي. دوی کې دغه انعام ګټونکو ځوانانو کې زنو د مشال ریډیو سره خبرې کړې دي او په حکومت یې ټینګار کړی چې د تعلیمي سهولتونو د لا نورو ښه کولو لپاره د ګامونه واخلي. عمر دراز وزیر یې تفصیل راکوي.
په دې موقع پوزیشن اخیستونکو زده کوونکو ته د بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان په لاسونو تعریفي شیلډونه ورکړل شول. بنو تعلیمي بورډ نه هم او لسم ټولګي ازموینو کې لومړی پوزیشن د لکی مروت سره تعلق لارون کی محمد ابرار په 1016 نمبر سره، دویم پوزیشن اکرم خان دورانی کالج زکون کی محمد زبیر 1016 نمبر سره، او دریم پوزیشن د آرمی پبلک سکول بنو زکون کی شفیقہ الیاس په 1028 نمبر سره خسته. په دې موقع بنو بورډ کې پوزیشن اخیستون کو زکون کو خپل احساسات داسې شریک کړل.
زمانه محمد ابرار دی، زه لکه مروت علاقې نه تعلق لرم. ما فرست پوزیشن واخیست 1036 نمبر مرا راغو. ټول کړه یا ټیچرز او امی ابو تا او پرنسپل صاحب تا کرډ ورکوم. ان شاء الله آینده به کوشش کوم چې فرست پوزیشن د برقرار ساتم. مطلب میډیکل دا کوشش کو ډاکټر ان شاء الله.
حنیف الله فیض ماډل سکول نه ما خپل سبق ویل په ټیم ټیبل مې لا وزدا وانه چې واړه دي خپل ټیم ټیبل سره سبق وای. محنت تھے سر کے
ماں ایٹ پوزیشن دا محمد صدیق نام میں دا اللہ کی مروت نام تعلق تھا زدہ پیغام اور کہوں چ دو دن رات محنت کوی کپڑا رو توئی چ سبق ما وایا تو دا تلار سے دے توئی چ ابو سودا را رہا خو ول دے سبق کو ائے زدی محنت تو کو چ زیو ڈاکٹر جوڑ سو مخت چیر فیوچر ترو انسان جوڑ سو
بنو تعلیمی بورڈ کے نہ ہم اول سم ٹولگی ازمائیوں کے دا بنو ایف آر بنو لکی مروت او شمالی وزیرستان په مجموعی ډول 15,900 د کون کو برخه اخیسته وا چې دا بورډ انتظامیه په وینا 10,319 د کون کې پکې بریالي شوی بنو بورډ کنټرولر امتحانات حیدر زمان وزیر وویل نتیجه د میرټ په بنیاد شوه
د وند کول د پرچې کې مهنت کړای و کی میں حالے زلے میسٹر کڑی وے آ غنن بس بخیر سرا سر تورا تھے زلے نو چا چے سرا محنت کڑائی میں غیخ پل محنت میں واور تا ملاو شولا 76% اوور آل مجموعی ریزلٹ رو ہے 40,000 کا سونی پیر شوی سے باو 35,000 سی کا سن کامیاب شول
دا یدا ونے دا چے دا 13 کال پسے روان کال ہم بنو بورڈ کے دنا ہم اول سم ٹولگی پازمائیوں کے لومړی پوزیشن د لکی مروت یو عام کورانیز د کون کې اخسته عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
د سولې پر لو
یو نا سا بدر شو کو بس دا مڑی مرا دے وسط مال تے دمرا پراتری
ہر اترا کر بدرنگ سے کدا چی دا زمین نشون تے سرنست دا
غلط فہمی دے چ پم گولو بانی با نظریہ سوچ او فکر چ کندے ختمی گی
من کتے دی امید نور نو غڑی چ نور کو بیگنا زمین کو تابو چن تے کینی تول تخفل فلا غڑی چ نور ہور بن کی
دا سولی آواز دے
دا سولی پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې ځي چارې او د خپل حقوقو لپاره د عدم تشدد لارې څوي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
د مشال ریډیو خبرونه اوري افغان چارواکي وايي گاونډي هیوادونه د افغانستان د خپل بهرنۍ پالیسۍ لپاره د جنگ د میدان په توګه نه بلکې مرکزی ایشیایي هیوادونو ته د تجارتي پول په حیثیت استعمال کړي د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مرستیال سرور دانش پرون کابل کې د زنو پرمختیایي پروژو د پرانستلو په وخت وویل چې گاونډیان د افغانستان کې خپل نه اعلان شوی جګړه ختم کړي افغان چارواکي په پاکستان تور لګوي چې طالبانو سره د سیمې په بیسباتۍ کې مرسته کوي خو پاکستان دا تورنه ردوي په دې اړه تفصیل د ابراهیم صافی ریپورت کې اورو
د ولسمشر دوهم مرستیال سرور دانش د سی شنبې په ورځ په کابل کې د سړک جوړونې د دریو پروژو د تړون د لاسلیک پر مهال وویل افغانستان د منځنۍ آسیا او جنوبي آسیا ترمنځ د یو ارتباطي پول په حیث پرمختګ کړی او په سیمه کې د اقتصادي ودې لپاره یې هلې ځلې روانې دي هغه وایي یو شمیر هیوادونه دي په افغانستان کې د نا اعلان شوي جنگ پر ځای په دې هیواد کې مثبت رول ولوبوي او د سیمې د اقتصادي ودې په برخه کې د هلې ځلې وکړي
ما از کشورهای دور و نزدیک کې دیگر توقع داریم که به جای
دی وایي موږ له لیرې او نږدې هیوادونو نه تمه لرو چې د منفی سیالیو او نیابتي جګړې پر ځای مثبت رقابتونه وکړي د سیمې د اقتصادي ګټو لپاره او د خپلو خلکو د آرام ژوند په اړه فکر وکړي افغانستان دې ته حاضر دی چې په سیمه کې د ترانزیت د پله په حیث حداقل د آسیا څلور خواوې له یو بل سره ونښلوي ښاغلي دانش په هرات کې د سلما بند پرانستل په فراه ولایت کې د بخش آباد بند د کار پیل او د هلمند د کجکي بند پراختیایي قرارداد د ملي او اساسي پروژو په توګه یاد کړل نوموړي ټینګار وکړ چې په ځینو نورو بنسټیزو پروژو باندې هم کار روان دی او د اوبو د شلو بندونو د جوړولو تړونونه آماده دي د ولسمشر دوهم رسیال سرور دانش ټاپي کاسا زر چابهار بندر له ترکمنستان د برېښنا لیک او د ریل پټلۍ جوړول د سیمې لپاره مهمې اقتصادي پروژې یادې کړې هغه ویل افغان حکومت هڅه کوي ترسو د سیمې د هیوادونو د اقتصادي پرمختګ په برخه کې رغنده رول ولوبوي خو ښاغلي دانش د هغو هیوادونو نمونه یاد نه کړل چې په افغانستان کې نیابتي جګړه مخته وړي او دا یې هم څرګنده نه کړه چې کوم هیوادونه په هیواد کې منفي رول لوبوي په عین حال کې سیاسي کارپوه عبدالرؤف جرأت وایي چې پاکستان تل په افغانستان کې تخریبي او مغرضانه فعالیتونه کوي او د افغان چارواکو هدف هم دا هیواد دی
فکر کوم تر ټولو لوی شر پاکستان ته ځکه په پاکستان کې هغه ډلې ټپلې
په افغانستان کې عملا تورېستي او ځانمرګي بدون تر سره کوي. پاکستان ته دا اشاره ده چې دا باید هم لکه هندوستان غوندې لکه د مرکزی اسیا هیوادونو غوندې دې تر ودانګي ترڅو د اقتصادي اجمال لري هم د دې هیوادونو اقتصاد قوي شي او هم د افغانستان اقتصاد.
له دې څه وخت وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني ټینګار کړی و چې افغانستان د جنوبی اسیا او منځنۍ اسیا د هیوادونو ترمنځ د ارتباطي پله حیثیت لري او هڅه کوي چې له دغه موقعیت څخه ښه ګټه پورته کړي.
د مشال رادیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال ریډیوي مجله خبرونه درته د رواني غړی په دویمه نیمای کې وړاندې کوو. خو دا غینه وړاندې یو ریپورت ورزو ک لیوې خوا پښتنو په سیمو کې جګړو زور اخیسته او بدامني ډیره شوې ده. نو بلې خوا ته پښتانه هڅه کوي چې لبیلابیل لارو د سولې لپاره کار وکړي. په دوی کې یو د ډیجیټل میډیا استعمال هم ده. ډیر پښتانه په ټولنیزو رسنیو او ویډیو غانو شریکولو ویب سایټونو کې د عدم تشدد ریواجولو او د جګړې نه د نفرت پیدا کولو لپاره هلې ځلې کوي. په دې اړه د فرخند اسد ریپورت اورو چې د ډیجیټل میډیا د جګړو د مخنیوي لپاره لا نوره ښه توګه باندې څنګه استعمالېدلی شي.
ډیجیټل میډیا چې پکې انټرنیټ، موبایل، ټلیفون، برېښنایی یا الکترونیک کتابونه، یوټیوب، سکایپ، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام او ځینې نور د معلوماتو او پیغامونو خورولو وسیلې راځي، په افغانستان او پاکستان کې د معلوماتو خورولو په ټولنه کې د امن او سولې لپاره مهم ګڼل کیږي. په افغانستان کې د ټیکنیشن په نامه د ټیکنالوژۍ په برخه کې د یوې کارکونکې ادارې مشر عمر منصور انصاري وایي ډیجیټل ټیکنالوژۍ په افغان ټولنه کې یو انقلاب راوړ واستو دغه عمل لا هم روان دی. هغه وایي د جدید ټکنالوژي له لارې اوس افغان ولسغک په ټوله نړۍ کې اوریدل کېدای شي.
ورځ په ورځ کارېدنه د خلکو زیاتېږي، لکه یوټیوب په هغې کې ویډیوګانې شیر کېږي. په د مختلفو مطبوعاتي رسنیو د خوانه، د موادو د خوانه، د ولس د خوانه او هغه د نورو سره بیا شریکېږي. تېره ورځ دلته یو پېښه وشوه او هغې د خلکو هغه جذبات راوپارول. په هماغه وخت کې د دې هم عکسونه شریک شول، نوې ویډیوګانې شریکې شوې. نو دې د خلکو په منځ کې او د دوی په اسانو کې د جګړې خلاف یو کرکه فارکړه چې پخوا دا شیان ممکن نه.
د سوات یو ځایي خبریال فضل خالق وایي په سوات کې چې کله حالات خراب وو نو یوازې دغه ډیجیټل میډیا وه چې د سوات ولس کولی شو د دغو حالاتو په اړه خپل غږ پورته کړي.
سوات یو داسې ځای دی چې دلته د تعلیم چې کم تناسب دی هغه زیات دی. د نور د پښتونخوا علاقو په نسبت باندې دلته سوشل میډیا یا ډیجیټل میډیا چې دی د هغې استعمال د نورو ځایونو نه زیات دی. په دې وجه دلته د سوشل میډیا استعمال زیات دی. نو دلته د دې خلکو په سوشل میډیا چې کم کمپین چلیږي، کم پروګرام یا پیغام پی چلیږي، هغه ډیر زیات در اثر کوي او زر خوریږي. زدا ګڼم چې نه صرف په رورل په دې سوات په لوور سوات کې په لاندې سوات کې بلکې په غرهی سوات کې هم زیاتر خلک چې دي هغه د ډیجیټل میډیا استعمال کوي او هر هغه شی باندې عمل کوي چې کم په ډیجیټل میډیا باندې یا په سوشل میډیا باندې هغه راځي، د پیغام په صورت کې، د پټو په صورت کې، د ویډیو په صورت کې یا د آواز په صورت.
بلخوا د خیبر ایجنسی نه د ځوانانو د خیر ښېګڼې لپاره یو کارکونکی او د فاټا یوت فورم جوړونکي مهرین اپریدی وایي ډیجیټل میډیا د قبایلو په ژوند کې ډیر بدلون راوستی.
کوم چې سوشل میډیا دا او ډیجیټل کوم چې دا میډیا دا ډېر اهمیت لري په زموږ د معاشره کې، ډېر اهم کردار ادا کولی شي او لګیا دی ادا کوي هم. او که موږ پوزیټیو طریقې سره وګورو، د دې پوزیټیو استعمال وګورو، ډېر زیات ښه استعمال دی. او کوم چې قبایلو سیمو کې به دا خبره کوم چې آلموسټ موږ دا خبره کوو چې قبایلو سیمو کې اکسس نشته، موبایل سرویسز اکثر بلاک شي، کوم چې انټرنیټ فیسیلټیز دي نو هغه هم موسټلی نه وي، یا د موبایل په تھرو باندې لږ ډېر وي. خو بیا هم چې قبایل سیمو کې کم ځوانان دي، هغه مختلف طریقو سره دا کوم چې سوشل میډیا استعمالوي لګیا دي، او که تاسو ریسنتلی وګورئ دا قبایلو کې به د سوشل میډیا د وجه ډېر زیات هغه کې یو شعور او آگاهي کم چې موږ ورته وایو هغه ډېر زیات راغله ځکه چې دا داسې شی دی چې کور په کور باندې خلک ګوري او هغه میسج ډېر اسانی سره پروپاګیټ کیږي.
ډیجیټل میډیا اوس له پخوا دا اسانه کړې ده چې څوک هم د یوې مسلې او یا یوې پیښې په اړه خپل غږ یا ویډیو خپرولی شي او نړۍ ته د تصویر بل اړخ ښودلی شي. د کارپوهانو په اند کېدی شي دا هم هغه وجه وي چې په ډېرو هیوادونو کې په ډیجیټل میډیا لکه یوټیوب، واټسپ، وایبر او داسې په ګڼو نورو وخت نا وخت بندیزونه هم لګول کیږي.
د مشال ریډیو خبرونه ته غوږې د رواني غړې د مایته ورسېدلو په پښتونخوا کې د ماسپخین یو نیمه بجه شوه. د خبرونو لنډیز د مجید بابر ناورو.
د خیبر پختونخوا چیمبر اف کامرس وایي د سړکونو د استعمال لړکې نوي صوبایي ټکس به تجاران مجبور کړي چې په دې صوبه کې کاروبار پرېږدي. د خیبر پختونخوا په بنو کې تعلیم ته د خلکو د هڅونې لپاره سخت کال د نهم او لسم فارغ زده کوونکو لپاره یو دستور شوی. د افغانستان مرستیال ولسمشر سرور دانش وایي ګوندي هیوادونو د په سیمه کې د نا اعلان شوې جګړې پر ځای د اقتصاد پراخولو لپاره کار وکړي. امریکا وایي د افغانستان له امنیتي ځواکونو سره به هر کال درې ارب ډالر مرسته وکړي. د افغانستان او پاکستان لپاره د امریکا ځانګړي استازي ریچرډ وولسن پرون څرګنده کړه چې دا مرسته به له 2013 تر 2020 میلادي کال د افغانستان د امنیتي ځواکونو د پیاوړتیا لپاره ولګول شي. د یونان پولیسو وایي د دې هیواد په غربي سیمو کې یو وطن افغان ځوانان چې انساني سمګلرانو په یخچالي لار کې اټلي ته لیږدول وژغورل. د پولیسو په وینا دا تنکي ځوانان چې عمرونه یې د 1500 کلونو ترمنځ دي د یونان امیسولونګي خارګوټي ته نږدې د پولیسو لاس ته ورغلي دي. ایران وایي چې لس تنه سنی وسلوال یې چې په دې هیواد کې یې پر 500 اهدافو د حملو پلان درلودو نیولې دي. د ایران مطبوعاتو پرون د دې هیواد د استخباراتو د وزیر محمود الوی په حواله وویل چې دا ترهګر په تهران او درې نورو صوبو کې نیول شوي دي. په بغداد کې د امریکا پوځي قماندان وایي چې عراقي ځواکونو یوازې د فلوجه ښار درېمه برخه نیولې ده. په عراق کې د اسلامي دولت په نوم د وسوالې ډلې پر ضد د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو ویاند کریستوفر ګورور دا څرګندونې د فلوجه ښار د نیولو په اړه د عراق د پوځ وروسته دعوی ردوي.
او د اوس وخت شوه دی د مشال د ریډیوي مجلې په دې خبرونه کې درته د سندرغاړي ستار یونس او شاعر کائنات تنها سره مرکه اورو. کلتور ریپورت نه به هم واوري د خبرونه کوربه دی نجیب امیر.
د مشال ریډیوي مجله
دا کلتوري هلو زلو ونیسا خبرونه.
د مشال رادیوی مجلې ګل ګل اوریدونکو د نجیب امیر سلامونه قبول کړي. په دې خبرونه کې مو درته کلتوري مطالب د خبرېدو لپاره چمتو کړي دي. په هالیوډ کې د مولانا جلال الدین بلخي په ژوند یو فلم تر لاس لاندې دی. د فیسبوک د جوړونکو د اکاونټ د هک کېدو مخبرو. د نړۍ په لرغونو تابلوګانو کې د افغانستان د لاجوردی رنگونو د استعمال په اړه راپور لرو. د سندرغاړي ستاره یونس سره مو خبرې کړې.
پشاور کی هر چیز اچھی لگتی ہے. پشاور تو ہے ہی اچھا. وہ جیسے لاہور والے بولتے ہیں لاہور لاہور ہے, اور ہم لوگ جب کہیں باہر جاتے ہیں واپس آتے ہیں تو ہم کہتے ہیں پشاور پشاور ہے.
د کنړ د کائنات تنها مرکه هم اوریدل شي.
نوم می کائنات تنها دی او د کنړ ولایت اوسیدین کی ما د شیر شاعر سره خلاق ساتو.
په دې سربیره نور مطالب هم لرو. بدرګه موکړه رازو د خبرونې لومړی مطلب ته. هالیوډ غواړي چې د مولانا جلال الدین محمد بلخي په ژوند فلم جوړ کړي. اټکل کیږي چې په دې فلم کې به د ټایټانیک فلم هیرو لیونارډو ډی کاپریو د مولانا رول ولوبوي, او د ګلیډیټر فلم سناریو لیکوال به سناریو ولیکي. د مولانا د رول لپاره د ډی کاپریو احتمالي غوراوي د یو لړ انتقادونو باعث هم شوه دی. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د ګلیډیټر فلم سناریو لیکونکي ډیوید فرانزونی د هغه نوی فلم پر سناریو کار کوي چې کیسه یې د مولانا جلال الدین محمد بلخی پر ژوند متمرکز ده. فرانزونی وایي د دې ستر صوفي شاعر د ژوند پر بنسټ بیوګرافیک فلم به په لویدیځه سینما کې د مسلمان کرکټر په اړه کلیشهی تعبیر بدل کړي. هغه زیاتوي چې مولانا په متحدو ایالاتو کې خورا زیات شهرت لري او د ده په نظر دا فلم به د مولانا په اړه یو تصویر او کیسه وړاندې کړي. مولانا د 14 میلادي پیړۍ ستر شاعر و چې په بلخ کې زیږیدلی او په اسلامي هیوادونو او نور نړۍ کې خورا زیات شهرت لري. د مولانا شعرونه چې په 2014 کال کې په امریکا کې خپاره شول هلته خورا زیات لوستونکي لري او په زیات شمیر پلورل کیږي. د راپورونو له مخې ډیوید فرانزونی چې د آسکار جایزې د ګټونکي ګلادیټر فلم سناریو یې په 2002 کال کې لیکلې ده، په دې وروستیو کې د مولانا په اړه د جوړیدونکي فلم له پروډیوسر سره په ګډه ترکیه ته سفر کړی و. هلته یې له ترکی پوهانو سره خبرې کړي او بیا په قونیه کې د مولانا د مزار لیدو ته تللی و. فرانزونی له ګارډین ورځپاڼې سره په خبرو کې ویلي دی غواړي د ټایټانیک فلم لوبغاړی د آسکار د سګنۍ جایزې ګټونکی لیونارډو دی کاپریو د مولانا او روبرت دوانی د مولانا د مرشد شمس تبریز رولونه ولوبوي. د مولانا د رول لپاره د دی کاپریو احتمالي انتخاب یو لړ انتقادونه هم پرولی دي، ځکه د یو شمیر کتونکو په نظر نوموړی د مولانا د رول لپاره مناسب لوبغاړی نه دی. که څه هم د مولانا د ژوند په اړه د دې بیوګرافیک فلم طرحه تر اوسه په مقدماتي پړاوونو کې ده، خو پروډوسران هیله مند دي چې د شوټینګ چارې به یې په راتلونکي کال کې پیل شي.
ویل کېږي څو پیړۍ مخکې لویدیځو نقاشانو او هنرمندانو په خپلو تابلوګانو کې د افغانستان له لاجوردو جوړ شوی شین رنګ کاراوه. د مقالې په وینا دا رنګ دومره قیمتي و چې ځینې کاروونکي نقاشانې پوروړې شول او ځینو به له شتمنو کسانو مرسته غوښته چې دغه رنګ ورته وپیري. په دې اړه چې دا رنګ کومو مشهورو نقاشانو کارولې او وروسته یې څه بدل وموندل شو له ملالۍ بشیر څخه جزئیات اورو.
په 1415 میلادي کال کې زیږیدلی ایټالوي هنرمند مایکل انجلو دومره پیسې نه درلودې چې لاجوردی رنګ پرې وپیري. ویل کېږي د جنازه په نوم د ده یوه تابلو له همدې کبله نیمګړې پاتې سوې ده. په 1483 میلادي کال کې زیږیدلی یوه بل مشهور ایټالوي نقاش رافایل به په خپلو تابلوګانو کې لومړی عادي شین رنګ کاراوه او سربیره به یې پرې لاجوردی رنګ کاراوه. په 1423 میلادي کال کې زیږیدلی هالنډي نقاش ورمیر بیا دومره د پیسو سپمولو فکر نه کاوه، ځکه یې کورنۍ وروسته پوروړې سوه. ورمیر په خپل تر ټولو مشهور تابلو کې له لاجوردو څخه جوړ شوی رنګ کارولی دی. د دغه تابلو نوم د ملغلرو د والي نجلۍ دی. د لاجوردی رنګ نوم خپل ځانګړنې په خپل څرګندوي. دا هغه رنګ دی چې نور ټول شنه رنگونه پکې حل ښکاری. دغه رنګ د لاجوردو له ډبرې جوړیده او دغه رنګ تر سرو زرو زیات قیمتي ګڼل کېده. د پاریس ریویو ورځپاڼې د یوې مقالې په وینا له پیړیو راهیسې د لاجوردی رنګ سرچینه د افغانستان د شمال ختیځ غرونه وو. د دې رنګ د استخراج په پروسه کې به د لاجوردو ډبره دومره کوټل کېده چې پوډر به ترې جوړ سو، بیا به موم غوړي او د صبر د ونې ژاوله په ګډه کړه سوه او دا ټول به په سوځونکي محلول کې واخښل سول. د زیات لګښت له کبله دغه رنګ یوازې د بیبي مریم او عیسی په نقاشیو کې کارېده. د دغه رنګ پیرودلو لپاره اروپایي انځورګرانو پر شتمنو کسانو تکیه کوله. هغو چې دا رنګ یې نسو پیرلی بانجاني، عادي شنه او نور ورته رنګونه کارول. په 1324 کال کې د ټولنې هڅونکو په نوم یوې ادارې اعلان وکړ چې که هر چا په کیمیاوي توګه د لاجوردی رنګ بدل جوړ کړ هغه ته به 6000 فرانک ورکړي. دوه کیمیا دانانو جلا ادعاوې وکړې چې لاجوردی رنګ یې مخکې لا جوړ کړی. یو د جین بپټیسټ ګویمټ په نوم یو فرانسوي کیمیادان و او بل د توبنجن پوهنتون یو جرمنی استاد و. کمیټې دغه پیسې ګویمټ ته ورکړې چې په دې کار سره جرمنیان سخت خوابدي سول او نوی رنګ د فرانسوي لاجوردی رنګ په نامه مشهور سو.
ف فیسبوک د نن مهمه ټولنیز رسنه ده. تاسو ته به معلومه وي چې په دې وروستیو کې د فیسبوک د جوړونکي مارک زوکربرګ اکاونټونه هک شول. د انټرنیټ په نړۍ کې ځینې ناړامه خلک د نورو اکاونټونه او بانکي حسابونه هک کوي، نو که تاسو هم فیسبوک کاروئ او اسانه پاسورډ مو ورته ټاکلی وي نو همدا نن یې بدل کړئ. په دې اړه نور تفصیل د عصمت سروان نورو.
هکرانو د فیسبوک د خاوند پاڼې هم هک کړې. څوک چې له کمپیوټر او انټرنیټ سره سروکار لري هک او هکر پیژني. هکران هغه کسان دي چې د نورو خلکو ویب پاڼو، ویب بلاګونو، د ټولنیزو رسنیو پاڼو او یا آنلاین بانکي اکاونټونو ته په چل او د ویروسونو له لارې ننوځي او غلا ورڅخه کوي. یوه هکر ډلې چې په ټویټر کې 1,000,000 فالووران یا یاران لري ادعا کړې چې د فیسبوک د خاوند او مشر مارک زوکربرګ اکاونټونه په انستګرام، لینکډاین، پینټرسټ او ټویټر کې هک کړي دي. هکران د ډیرو خلکو اکاونټونه هک کوي، خو دا چې د فیسبوک د خاوند اکاونټونه یې هک کړي د زیاتو خلکو پام ځان ته اړولی دی. لینکډاین څو اونۍ مخکې ویلي وو چې په 2012 میلادي کال کې د دې ټولنیزې ویب پاڼې د څه باندې 100,000,000 غړیو پاسورډونه او ایمیلونه هک شوي دي. د زوکربرګ د اکاونټ د هک کېدو د خبر له خپرېدو وروسته فیسبوک ادعا وکړه چې په انسټاګرام کې د زوکربرګ اکاونټ ته لاس نه دی وربل شوی، خو ورداخله دی نشي. ویل شوي چې زوکربرګ اسانه پاسورډ انتخاب کړی و ځکه هکران په اسانه توانېدلی چې اکاونټ ته یې ننوځي. هکرانو لیکلي چې د زوکربرګ پاسورډ دا 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 یا ډی اے ډی اے ډی اے و. د انټرنیټي مسؤلیت ماهران وایي چې باید د پاسورډ په جوړولو کې نه یوازې توري بلکې عددونه او ځینې نښې هم وکارول شي څو هکران په اسانه ونشي موندلی.
دا د ستاره یونس سندره ده. د پښتو موسیقۍ لپاره د هغې خدمتونه له چانه پټ نه دي. نوموړي په پېښور کې زو کړي خو مشران له سیالکوټ راغلي او دغل تیاړه ولي. ستاره یونس وایي پښتو سندرې بشمیره ویلي خو پښتو خبرې نشي کولی. په یو تازه مرکه کې مشال رډیوي مجلې ته وویل چې 2 کاله پخوا یې واده وشو او اوس یو زوی لري. سمودا له هیواده بهر وه خو اوس بیرته پېښور او موسیقۍ ته راګرځېدلې ده. نوموړي په خپلو اوسنیو فعالیتونو او د اختر د پروګرامونو په اړه راته داسې وویل.
نن سبا زیاتره د فلمونو لپاره سندرې وایم. پخوا به شوقیه نارینه سندرغاړو او د موسیقۍ دکاندارانو موږ سره د سندرو کیسټونه ډکول، اوس هغه لړۍ ودرېدلې ده. اوس یوازې د فلمونو لپاره سندرې ریکارډ کیږي. زه اوس مهال 4-5 فلمونو ته سندرې ریکارډوم.
ستاره یونس وایي که څه هم په دې وروستیو کې نشترحال بیا پرانیستل شو، تمه ده چې د موسیقۍ فعالیتونه به یو وار بیا پیل شي، خو وایي په دې وروستیو کې د امنیتي حالاتو د خرابوالي له وجې دغه هر څه په ټپه ولاړ دي. له ستاره یونس نه مې وپوښتل د پښتو فلمونو ماحول څنګه دی. آیا تاسو په خپله هم کله پښتو فلمونه ګورئ او په دې پوهیږئ چې د فلمونو والا ستا د سندرو څه ډول حشر کوي؟ هغې راته وویل
پښتو فلمونه ما خو کله هم پښتو فلمونه کتلی نه دي. که رښتیا را باندې وایې زه یې نه ګورم. پېښور کې فکر نه کوم چې کومه میرمن با سینما ته ځي، نو زه هم نه یم ورغلې. زما په خیال د پښتو فلمونو ماحول اوس ډېر ماډرن شوی دی. دا به ښه هم وي خو د پېښور کلتور پکې په ختمېدو ښکاري. زه پخپله زما په سندرو انځور شوي رقصونه نشم کتلی. زما پر سندرو یې عجیبه عجیبه ګډاګانې کړې وي، زه چرته کتی شم.
ستاره یونس راته دا هم وویل چې په پېښور مینه ده او د دې ځای د خلکو کلتور او رواجونو سره ډېره مینه لري.
پېښور کې هر چیز اچھی لگتی ہے.
د پېښور هر څه ښه لګي، پېښور خو نو ډېر ښه دی. لکه څنګه چې د لاهور خلک وایي لاهور لاهور دی، نو مونږ ورته وایو چې پېښور خو پېښور دی کنه. مونږ د پېښور سره سا اخلو.
ستاره یونس را سره په پښتو خبرې ونه کړې، خو د پښتو یو سندره راته لږ زمزمه کړه. ستاره یونس وای په دې وروستیو کې په فارسی او اردو ژبو یې هم سندرې ویلې چې خلکو ډېرې خوښې کړې دي. کائنات تنها د افغانستان یو ځوانه شاعره ده. له تیرو څو کلونو راهیسې شعرونه لیکي، د ټپیزو کتابونه یې چاپ کړي او د غزلو د کتابونو د چاپ کولو هوډ لري. نوموړي مشاعرو ته ورځي، فیسبوک کاروي او د رادیوګانو سره هم اړیکې نیسي. هغه څه چې ښایي د دې په پلرني ټاټوبي کې ډېر نجونې اجازه ونه لري. له نوموړي سره مې د زړه خواله کړې. په سر کې راته داسې وویل، شیر میدان تراغ لے ساس پکورنے کے بل چام شیر لکھا کا سنگا
شیر میدان دا شو چې موږ د مهاجرت دوره او په کوزه پښتونخوا کې اوسېدلو، تر هغې هم مکتب کې هم د شعرونه ځان سره زمزمه کول، جامې هم کتلې، تر هغې ټیم وایي چې برخه اخیستې وه. نو بس تر هغې مې مینه وه چې بیا افغانستان ته راغلو، چې هم دلته د وطن ناخوالې دا دودونه
مشاعرو ته ورځي په فیسبوک کې یاستې، د رادیو غانو سره اړیکه نیول شي. آیا په افغانستان کې ټولې خزینه شاعرانې هم دومره ازادي لري؟
دا ډېر ښه پوښتنه ده. نه دومره نشته دی، او زما چې فیسبوک ته لکه ډېر نه لرم او لرم یم، ځکه چې فیسبوک او نورې رادیو غانو سره رابطه کول لږ مشکل وي. پښتنه ټولنه ده، خلک ترې بده مني. نو د انجینر لپاره هم دا سهولتونه دي چې یا فیسبوک ته لاسرسی ولري، یا د راډیو ته لارې خپل شعر ووایي، یا د مشاعرو ته لارې. خو دلته ډېر زیات مشکله ده، او نه شي کولی هر خور چې مثال دومره وسایل ولري. نو بیا هم تاسې خویندې زه لرې وینم چې هغه د نارینه نومونه استفاده کوي چې زما نوم چېرته څوک
افغانستان کی په سرتار سری ټوګا د نارینه خو بهیرونه ډیر زیات دي، دوی غونډیم کوي، کلیزه مشاعره وي، د افغانستان په بیلابیلو برخو کې د ښځو د پاره هم داسې ځانګړي غونډې وي، ځانګړي بهیرونه شته؟
ولې نه، البته خو ننګرهار کې هم یو بهیر دی، د ښځو بهیر دی، خو هغې کې تر اوسه ما برخه هم نه اخیستې، کنړ کې یم او په کابل کې هم ما اورېدلي چې ښه ښه بهیرونه شته، تل مهربانه ده، بهیر هلته زیاتې ښیښې کرانې لري او هغې ته خپل کتابونه په اړه دا کتابونه چاپي، غونډې ترسره کېږي، په شعر باندې کره کتنه کېږي، استادان ورته راځي، هلته ډېر ښه ښه زده کېږي، د ادبي بهیرونو یو ښه همدام ده چې ښه ترې زده کېږي، شعر په مفهوم باندې فکر کېږي، شعر څه ته وایي.
تاسو د شعر ځینې کتابونه چاپ شوي دي؟
او بلې، زما خو احمد ټول کې چاپ دي، خو هغه تپل دي چې لومړی چې ډېر باب او ډېر مینهوال یې درلود، تپل دي فورم چې ما راغی، نو ما ټول کې یو ټول مې زمې چاپ کړه، بیا زمونږ د مینهوال غوښتنه وه چې دغه کتابخانې والا هم غوښتنه وه چې تاسو ستا کتاب ډېر زیات چلېد او تاسو یو کتاب بل هم نو اوس بیا پرستی کې دا تپل دي چې خوند خراب شو، هر چا ولیکلي، نو هغه چې تپل دي نه وي لکه څنګه چې مخکې نه وي، ځکه دغه د تپل سره به اعتبار نه درلود، دغه درې کړۍ به یو شان دي، ټپه به بل شان ده، نو ټپه خو ورځو دوکاني اثر دی، ډېره ټپي شاعر معلوم نه دی، خو بیا بعض استادان هم د ټپي دي مخالفت وکړ، ما هم پرېښودې، نو اوس د شعرونو ټولګې مې ستا پلان دی، تر اوسه مې لکه نوم نه دی انتخاب شوی، غواړم چې دا د غزلونو ټولې هم چاپم چې یو ستا رول لرم، جسم چې د شعرونو رانه ګډوډ شي، یا تر ته بل طرف ته لاس، انسان دی، یوه هیله لري، زما هم دا هیله ده چې زما د شعرونو ټولګې چاپ شي. زه
کائنات د غزل خو ډیر تعریفونه دی، یو پکې دام ده چې وی غزل د خزو سره خبرې کول، نو کله چې یو خزینه شاعر غزل لیکي د چا سره خبرې کوي؟
تاسو تاسو څنګه نو په یوه ځکه ځای په خپل مال اکثر راغلي په مرکو کې هم دا خبره ده، هم دا عربي زه په کوم چې دا عربي کوم هغه ده ترجمه ده چې مثال غزل خزو خبرې کول، دا غزل او خزو سره خبرې زنه وی مو بیا موږ زما غرونو چې دا غزل څومره هغه اوس هم تعریف نه خو زیات دی، او زه دومره مطالعه نه لرم چې سل غزل په پوره ډول تعریف کړم، څنګه ساده تعریف یې زما کې سره موافق یم.
ډیره زیاته مننه کائنات تنها که ممکن وي اوریدونکو سره خپل ځینې شعرونه شریکوي شي اوس؟
ولې نه، تاسو به شعرونه
مهرباني وا به ورو
یو غزل دی، نوی مې لیکلی دی، غزل دی چې څنګه څه ځان ته پام به وکړم که خوښه دې وي، څنګه څه ځان ته پام به وکړم که خوښه دې وي، یوه شېبه آرام به وکړم که خوښه دې وي، او د غرور هر یو شاهزاده ته به جواب ورکړم، د غرور هر یو شاهزاده ته به جواب ورکړم، د خپل ښایست غلام به وکړم که خوښه دې وي، او دا د نشي وزرې لري لري بیا یې سړی، دا د نشي وزرې لري لري بیا یې سړی، د انتظام د جام به وکړم که خوښه دې وي، دا د نشي وزرې لري لري بیا یې سړی، د انتظام د جام به وکړم که خوښه دې وي، او د بعضې خلکو نظرونو باندې پوهه یم، د بعضې خلکو نظرونو باندې پوهه یم، تش د لیمو سلام به وکړم که خوښه دې وي، او یوازې ستا په باب کوایم شکی به شي څوک، یوازې ستا په باب کوایم شکی به شي څوک، چې څه ته خاص او عام به وکړم خوښه دې وي، او دا باید یو څه موده به دې خپل زړه له تسلي ورکړم، یو څه موده به دې خپل زړه له تسلي ورکړم، یو څه موده ناکام به وکړم خوښه دې وي، او ټول آخري باید چې ټول کائنات به درله زه په بله واړه وم، ټول کائنات به درله زه په بله واړه وم، یوه جلوه په پام به وکړم که خوښه دې وي،
ډیر خوله غزل او خواندې وکړو، ممکن نه ده یو بل غزل هم ورته سي؟
ولی ما غزل خو ما سره زیات دي ورته وایم. راغلا چې تا ویل هوا د پسرلی راشي، اوس نو راوګوره یا که چې صحیح راشي. مسافری هم دومره بس دی چې دا تا وکړه، مسافری هم دومره بس دی چې دا تا وکړه. یار ته راشه چې یو ته خو اسانی راشي، او زه د تاثیر لاندې راځم چې در وګورم. زه د تاثیر لاندې راځم چې در وګورم، داسې نری نری خوله مې پر تندي راشي. هغه یو سوال مې قبلېږي، زه به دا وایم. هغه یو سوال مې قبلېږي، زه به دا وایم. خدایه پر ما دې د پخا غوندې ځواني راشي. په ما ته هر څومره غم راشي تېرولی شم، په ما کې هر څومره غم راشي تېرولی شم. غملی نه شم چې غم مې په لالي راشي. آخري باید دې زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم، زه په دې دومره کایناتو کې تنها شوم. ما ته دې ویر ته زما هغه تنهایي راشي، ما ته دې ویر ته زما هغه تنهایي راشي.
ډېر ښکلی غزل، ډېره زیاته مننه چې مشال رادیو سره مو خبرې وکړې. له همدې سره د مشال لډوی مجلې دا غنه تړو. بل اونۍ به د نورو او نوو مطالبو سره بیا ستاسو په خدمت کې يم. روغ رمټ او ودان اوسئ. I'm not afraid to die.